درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبري مجله هم په څو خبرونو پیلوم. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر نن ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې وه چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي د سفارت دروازه تړلې کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مخکې تر مخکې سپارلې دي. رهگذر دا هم ویل د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. د طالبانو حکومت وایي پاکستان ته د سکرو د صادراتو له کبله په عاید کې بې ساري زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالیه وزارت وایي د سږ کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 2,143,000,000,000 افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په تیرو یولسو میاشتو کې تر 100,000,000,000 افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده. خو ډېر خلک په تیره بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا کمه سودا پلورل کېږي طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده. خو طالبان دا خبره نه مني او وایي چې مالیه یې کمه کړې ده. د ایران په د ایتالیا لویدی ساحل ته نشته د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناغښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3,000,000 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبری اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100,000 کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباع. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړی چې د مالدیپ په کوربتوب روان دي. افغانستان تر دې دمه خپل درې لوبې ګټلې او په ورستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ ته ماتې ورکړه. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتر لژه څلور تنه وژلي او 14 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمه په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. د دې سیمه د روغتیاي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنوي سره په خبرو کې خلکو ته اوشتي مرشوبله تایید کړه. د ترکیې د عدلی وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د ورستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 144 تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان وو د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولې دي. د ولسمشر طیب اردوغان حکومت چې له 10 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د ترکیې د عدلیې وزیر وایي تر اوسه پورې د ودانیو د نړېدو په تړاو څه باندې 600 تنه تنو ته دوسیې جوړې شوي چې د هغو په منځ کې 144 تنه نیول شوي دي. او د ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پرون شنبه 3,500 تومانه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5,500 تومانه تبادله شو. د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پر لپسې ټیټیږي او نن یک شنبه هم 500 تومانه یا 5,000 ریاله ټیټ شوی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا له راپور سره سم نن هر ډالر د ایران د اسعارو په بازارونو کې په 5,500 تومانه تبادله کیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي له شزو سره تشدد بشري حقونو سرغړونه ده. خو افغان شزي وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر شزو زیاتې محرومي دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسېږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
په مدیترانه سمندرګي کې لسکونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم په منځ کې دي ډوب شوي دي. یو شمېر خلک شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه زاړه او راست دي.
په ټول نشمارل کېږي او وخت په کله مربدل پیسې مونږ ته راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویل جنو او شوزو سره تاوتریخواله د بشري حقوقو سرغړونه دا او پایلې ویچاړون کړي. د دفتر غوښتنه کړې چې لښوزو سره تاوتریخجن چلن باید پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د اندیشنه داسې محل شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وي، پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالي ته لار پرانستې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهرمل را سره دی له دبو وورو. زهرمل صاحب
زبخنه وانا زما مایک افو د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر نن ویل چې د نړۍ له هر دریو خوځو یو خزه د خپل د ژوند ملګری یاد یو سمیمي ملګری له خپل جنسي او فزیکی تاوتریخوالې سره مخامخ کیږي. او وی ویل چې دا تاوتریخوالې ویجاړون کې پایل لري تر دې چې نتیجه یې مرګ ده، یعنی خشونت او تاوتریخوالې یا تشدد تر دې حد رسیږي چې خزه ځان وژنه کوي. د جنیوا د سره د ملګرو ملتونو سازمان غوښتنه کړې ده چې له خو سره باید هر ډول تاوتریخوالی کانه جنسي ده یا فزیکی پای ته ورسیږي. دا دښنه د داسې حال کې زیات مطرح کیږي چې افغانستان اوس د بشري حقوقو د ملاتړ او فعال بنسټونو له قوله یو د هغو هیوادونو دی، یا که بیخي سپینې وایو هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د خوځو له اړخه او د نجونو له اړخه تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. د بشر حقونو ملاتړ بنسټونه دلایل لري د خپل دې ادعا لپاره، واغوي ځکه چې افغانستان کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته نشي تلای، د شپږم ټولګي پورته یې په زده کړو باندې بندیز دی، ټولنیز فعالیتونه نشي کولای، هیڅ لوړ پوست باندې کار نه کوي، له څو محدود ادارو پرته دولتي دندې ترې اخیستل شوي دي او سیاست کې خو ښکېلتیا بیخي نشته. دا دلایل دي چې دوی ویل دي عمل افغانستان په ټوله نړۍ کې د جنو او خوځو لپاره بد هیواد دی. ما دغه موضوعات نن په کابل کې یوې پخوانی څارنوالۍ سره چې د جمهوري ریاست پر مهال باندې دنده درلوده شریک کړل چې ریښتیا هم افغانستان اوس د دې اړخ څخه نه هر دریو خوځو کې وخځه تا او تفال سره په نړۍ کې مخته افغانستان په دې حالات کې څه ډول دی، ځکه تاسو د ریاست عملا قضایي او رتلي خبري هم کولې خو سره هغه ویل اوس مو سره کاری کې دي سي او افغانستان کې اوس تر خوا په برتلا وضعیت لدی ډیر خراب دی، خو خبري پایله نه لري او کنړیواله ټولنه غواړي چې د وضعیت د سمون لپاره کار وشي باید عملی ګامونه واخیستل شي. څروان صاحب په دې ورسویو کې هر کله چې په افغانستان یاریږي او په افغانستان باندې بحث کیږي د اجنډا د څار موضوع په افغانستان کې نجونې او ښځې دي او دلایل هم دغه دی چې وضعیت خورا پیچلی او خراب دی. همدغه ورسویو کې یعنې تېره جمعه د ملګرو ملتونو سرمشي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. کسان بحث پر اوکراین خو تمرکز په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه وو او وی ویل چې دلته جبر او هغه ظلم چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې کې هغه باید پای ته ورسیږي او وضعیت سمون ته ولاړ شي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. په دې راپور کې مو واوریدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په نړۍ کې له هر دریو ښځو یوه هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي او دا تاوتریخوالی تر ډیره د هغې د میړه له لوري کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د فزیکی تاوتریخوالی په بڼه د ښځو د حقونو له فعال سپوږمۍ اکبرزی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي اوس چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته، نو افغان مېرمنې په کور او ټولنه کې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي؟
د کابل سقوط را په دې خوا د ښځو پر وړاندې چې کومه پالیسیانې طالبان خپلې کړې دي، ښځو بنیادي اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغه که د اساسي قوانین یا بنیادي قوانین چې د ښځو لپاره او په د افغانستان په قانون اساسي کې خزل لپاره تضمین سوی او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغاس ول. نو د ټول ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د خزو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره دی غوي د حقونو زپلو ته په کتو سره موږ ویلې چې افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هیواد اوسېږي چې د خزو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
پخوا خو په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهرني ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوې دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لګوه سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، یو منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه د ښځو د وضعیت په حق باندې چې د هغوی وکولای شي په ټولنه کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولای شي ټولنه کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي یا د دوی امیر المؤمنین یې یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای شي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یوه ښځه وکولی شي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولای شي یوې مرجع ته ولاړ شي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نشته چې هغه پالیسي او د ښځو حقونه پکې خوندي شي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې لمنځه تللي دي، هغه ادارې چې د ښځو له حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کیدای شي چې لاغونه په استفاده سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې لته او تریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمي میکانیزمونه کیدای شي داسې جرګې او مرکې وسی، رجوع وسی رسوم او اناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتني سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسی، لیکن زما په ان باندې هغه قوانین هم تر ډیره حد پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نسم کولای چې من حیث د یو افغان میرمنې په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي او د ښځو ژوند به څومره محدوده او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم ساختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولی سي چې د غیر مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د ښځو د حقونو فعاله اسپوشمې اکبر زی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورس
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه له ازادي رادیو واوري.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د ایتالیا لویدی ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د وی بیړې د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه کسان مړ شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن ویلي چې په دې بیړې کې تر سلو ډیر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندۍ ژغورل شوي دي. د دې موضوع په اړه سفی الله ستانک ځای راپور لري.
دا د ایتالیا د کالابریا سیمې ختی سایل ده. سار وختي د ماجرینو یو کښتۍ د سیمې ته نږدې ډوبه او پکې لزګونه کسان مړه شول. د پناه غوښتونکو په دې کښتۍ کې چې اوسي ټوټې د سایل په غاړه پرتې دي لږ تر لږه سل کسان سپارو. د راپورونو له مخې پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وو. کښتۍ له ډوبېدو مخکې له یوې ډبرې سره لګېدلې وه او د هوا د خرابوالي له امله ډوبه شوې وه. د وښتو کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمه سره د سایل غاړې ته راستلی وو او پولیسو انتقال کړی. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې څو ماشومان هم شامل دي. سمندري ځواکونه او نور ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسېدلي خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یې له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو لومده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کیږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسېدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوې. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناه غوښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربېره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 18 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
د وروستیو راپورونو له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي، خو ویره ده چې د مړینو شمېر تر دې واوړي ځکه چې یو شمېر کسان لا هم بېدرکه دي. په کابل او ولایتونو کې یو شمېر خلک د زړو او رستو شویو بانک نوټونو له ډېرېدو شکایت کوي او وایي پر تاوان برسېره په راکړه ورکړه کې ورته کړاوونه پیښیږي. دوی له افغانستان بانک څخه غواړي چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره نږدې 100 میلیونه نوي د هیواد بانکونو نوي بانک نوټونه د هیواد بانکونو ته وویشي. د افغانستان بانک بیا وایي د افغانستان بانکونو ته د نویو بانک نوټونو د ویش بهیر روان دی او د خلکو مسؤلیت هم دی چې بانک نوټونه پاک او سم وساتي. نور جزئیات د نرګس حسن زی په راپور کې اورو.
په کابل او ولایتونو کې د زړو او رستو شویو بانک نوټونو د ډیرېدو په اړه د افغانانو اندېښنې.
نو پیسې په لکه افغانۍ کې مونږ ته 1000 افغانۍ زړې افغانۍ راکې سرګل په دوسی راکې چې مونږ ډېر توان سره مخ شو. هغه ټول نشمارل کېږي، هر وخت په لمر بدلې پیسې مونږ ته راځي.
فرید شینواری د شیرخان بندر یو سوداګر دی. ښاغلی شینواری ازادي رادیو ته وویل د زړو بانک نوټونو ډیرې د لامل شوې چې هر ورځ په زرګونه افغانۍ زیان وکړي.
موږ د زړو افغانۍ د لاس ډیر پتان باندې راغلی یو. هر وار چې موږ صرفینا پیسې راغلو موږ اوس حواله راځي. موږ تعویلی لرو په شیرخان بندر په ګمرک کې. تیر دوه میاشتو کې تقریبا 1000 افغانۍ موږ صرف په لمبر بدلو کې تاوان کړی دی. کچیر ته د اسلامي امارت از موږ خوښ ته چې دغه نوې افغانۍ راغلي د توزیع کزر تر زر چې موږ مشکلات حل شي او یا بانکي سیستم فعال کړي. موږ د بانک طریق نه وکولای شو چې خپل تعویلیان د ګمرک چې دي د پر وخت باندې وکړو.
د غزړو بانک نوټونو عام خلک هم د موټرو د کرایې او د غشان د توکو د پلور او پیر په ګډون په ورځنی ژوند کې لستون سره مخ کړي. د کابل سیدون کې راځي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
اساسه شپل های منډري سر بازار های کشور هم مردم را مشکلات زیات
د زړو پیسو د زیاتوالي له وجې ډېر لستون سره مخ یو. یو ستونزه خود موټر چلون کې دي چې موږ ته زړې پیسې راکوي. کومک نوې پیسې هم ورکړو دوی موږ ته زړې پیسې راکوي. موږ ټول خبر یو چې مرکزی بانک د 100 میلیونه نوې بانک نوټونو ته چاپ خبر کړی و خو نوې پیسې هیڅ وشو کېږي نه،
اما تانس پولی چاپی تازه هیڅ توضیح نمیشه.
د سوداګرو او عامو خلکو ترڅنګ دکانداران هم ورته ستونزې لري. د فراه ولایت یو دکاندار فرید ازادي رادیو ته وویل هغه خلک چې د دې له دکان څخه خوراکي او یا نور توکي اخلي زړې پیسې ورکوي. نو موري وایي
متاسفانه مردم که از کرجت از شهر می از پیش ما سودا می گیرم اکثر از پولایشان ناچل شده به خاطر کی
لبت مرغه هغه خلق چې لکړی او خار راضی ل موږ څخه سودا اخلي. ډیره پیسې زړې او رستی دي. دا پیسې چې بیا موږ صرافیانو او بانکونو ته وړو را نه نه اخلي. زموږ کار او راکړه ورکړه په پیسو ده چې پیسې وانخلو کار مون کیږي. دوی باید دې زړو پیسو لپاره یو لارا او حل پیدا کړي ترڅو خلق ل دې لانجی خلاص
ترای حالا به این پولای کهنه برابر بکنم تا که مردم از این مشکلات چلشه دور باشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب نوری وایي چې د بانک نوټونو ساتنه د خلکو دنده هم ده. ښاغلی نوری زیاتوي
لته مودې راهیسې خلکو په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو لشتون شکایت درلود. د افغانستان بانک د امکاناتو په پام کې نیولو سره سوداګریزو بانکونو ته د نویو بانک نوټونو د ورکړې پروسه پیل کړې ده. دا پروسه د افغانستان بانک د طرزالعمل مطابق دوام لري. د افغانستان بانک د هیواد له شریفو خلکو هیله لري چې د افغاني بانک نوټونو د ژر زړېدو څخه د مخنیوي لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي ترڅو له وخت وړاندې زاړه نشي او په دې وسیله د دې ملي پانګې په ساتنه کې خپل مثبت رول سره کړي.
افغانان په داسې حال کې د زړو بانکنوټونو له ډیرېدو شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي 100 میلیونه نوي بانکنوټونه سوداګریزو بانکونو ته استولې دي. دغه بانک د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په دغو پیسو کې 10 ګون، 20 ګون، 50 ګون او 100 ګون نوټونه شامل دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې 200 میلیونه زاړه بانکنوټونه له سوداګریزو بانکونو څخه راټول کړي هم دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي سخت او جبري کارونه د ماشومانو فزیکی او ذهني ودې ته زیان اړوي. دغه سازمان د یک شنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ماشومانو کار کول ماشومان له ماشومتوب وړتیا او درناوي څخه محروموي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د ماشومانو د جبري او شاقه کارونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. دا پر اساس کې چې په افغانستان کې لوږه او بې وسلي د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپل ماشومان سخت او درنو کارونو ته ولیږي. په دې راپور کې مو له څو کارګرو ماشومانو سره خبرې کړې دي.
مادر خانه 6 نفر هستیم، 2 برادر هستیم، 2 خور، 1 پدر، 1 مادر.
میراغا ولس کلندې لا تم ټولګي پورته یې ذکرې نه دی کړې او اوس د شپک اسې د کورنۍ د نفقې مسولیت ورتر غاړه دی. میراغا ازادي رادیو ته وویل چې په خوې له یو مستری سره کار کوي، خو وروسته له هغه چې د کار مالک لکاروي اوس بوټونه رنګوي. میراغا وایي
زه بوټونه رنګوم، پلار مې رواني ناروغي لري او هیڅ کار نشي کولای. مور مې هم په بلاکونو کې کالی مینځي، که شرور مې هم کار کوي.
میراغا وایي چې ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ورونه یې ښوونځي ته ولاړ نه شي. سونا یوه 12 کلنه نجلۍ ده چې په کابل ښار کې له خپلې کوچنۍ خور سره قلمونه پلوري. نوموړی وایي د نورو په پرتله په سخت حالت کې ده، ورور نه لري او پلار یې هم ناروغ دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه له خپلې خور سره یو ځای کار کوي چې د کور لګښتونه پوره کړي.
قلمونه خرڅو، 2 خويندې یو، پلار می ناروغه دی، کار نشي کولای، زه خپل کار کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سونا او میراغه په څیر زرګونه نور ماشومان خپل کور ته د ډوډۍ راوړلو لپاره کار کوي. ادریس او رازق هغه 2 کارګر ماشومان دي چې د بې وسلې او فقر ورته کې سلري.
په کور کې کار والا څوک نه لرو، یوازې زه او مور می یو، کله کار کیږي کله نه.
مفقی خونر خودم پیدا میکنم، پدرم کراچیون
است. کور رفقه خپل پیدا کوم، پلان می کراچی لري. اوس مال طالبان کراچی نه پریګدی، ز خپل قلی نه جرحات زم تر څو کار وکړم. بوګاته کسې میکنم،
دا خونه 8 نفر رسیم.
په افغانستان کې ډیر ماشومان خپل فزیکی توان پورته فعالیتونه تر سره کوي، لکه بار وړل، پکان کې کار کول، مستری توپ او ان کله ناکله دوی وسلوالو ډلو ته هم جلبي کی. په همدې حال په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر په یو ټویټ کې لیکلي چې د ماشومانو کار کول د هغوی ماشومتوب وړتیا او منزلت له منځه وړي او د ماشومانو فزیکي او ذهني ودې ته زیان رسوي. یاد سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د ماشومانو د جبري او درنو کارونو د له منځه وړلو لپاره هڅې ډېرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار د بندیز، اقتصادي ناورین او د عوایدو د کمېدو له امله ډېری کورنۍ خپل ماشومان د ژوند لګښتونو پوره کولو لپاره کار ته لیږي. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي.
رویا سادات د زرځلاند لمرونه فلم د سیاتل اوپرا ته یوړ. د شنبه په شپه د امریکا د سیاتل شارد موسیقي او فلمونو نامتون نندارتون کې د افغانستان د شزو ژوند ننداره ته وړاندې شو. دغه فلم د خالد حسیني د کتاب زرځلاند لمرونه پر بنسټ جوړ شوی دی. د افغانستان نوم و چې فلم جوړونکي رویا سادات دغه ننداره ډایرکټر ده. په دې اړه راپور لرو چې د یوټیوب او فیسبوک لیدونکو لیدو او د رادیو اوریدونکو اوریدو ترابولو.
د امریکا د سیاتل خار پیژندل شوی او پراده افغان خزو ژوند ننداري ته وړاندې کړي او هڅه کړي هغه څه چې په خزو تیر شوی او لا هم روان دي خلکو ته وښيي. په واړو مردنجونو جبري ودونه وهل ټکول د طالبانو دوري وهل او د خزو محدود ژوند هغه صحنې دي چې د سیاتل د اوپرا هنرمندان او ممثلین پر تمرکز لري. د سیاتل د دې اوپرا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده.
مهمه برخه یې د خزو او د مینې په اړه ده، د خزو د پیاوړتیا په اړه، هغه خزه چې د ځان لپاره پاتېدلې دي.
مېرمن سادات دا اوپرا د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د یو مشهور ناول A Thousand Splendid Suns یا زر زلاند المرونه په اساس جوړ او ننداري ته ایښي. زر زلاند المرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2001 کې چاپ شوی، په ډیر خرڅلاو سره بیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تاریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریان یې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي.
په خبرونو کې مو د سپورت په اړه یو خبر درلود چې د افغانستان د والیبال ټیم د څلورو هیوادونو د والیبال په مسابقو کې چې په مالدیب کې روان دي نیمه پایلو ته وتلی دی او نن له سنگاپور سره بل مسابقه لري. البته په نیمه پایلو کې که دا هم وګټل نو سبا ته به پایلو ته ووځي. د دې او نورو سپورتي جریانونو په اړه همدا شیبه بختیار ساحل را سره دی، له ده به واورو.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان والیبال ملي لوبډلې تر پرله پسې درې بریا وروسته په نیمه پایلوبه کې 3-0 له سنگاپور هیواد څخه ماتې وخوړه. دغه نیمه پایلوبه شیبه وړاندې پای ته ورسېده. د دې لوبې تر بایللو وروسته افغان لوبډله له مخکې تاګه هم پاتې شوه. په نیمه پایلوبه کې د سنگاپور لوبډلې په قوت توبه وکړه او درې لوبډلې سیټونه یې په اسانۍ سره وګټل. افغان لوبډلې په اول سیټ کې 13، په دویم او دریم کې بیا 22 نمرې اخیستې وې. دغه څلور اړخیزې سیالۍ چې په مالدیب هیواد کې د روانې فبروري میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وې، افغان لوبډلې د لیګ په درې واړه لوبو کې سنگاپور، مالیزیا او مالدیب ته ماتې ورکړې وې چې د نمرو په جدول کې اول مقام درلود. د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د پای لوبه نن تر سره کیږي. دغه سری د سویلي افریقا په کیپ ټاون ښار کې دمګړې روانه ده. پایلوبه ته مخکنه اتل استرالیا او کوربه سویلي افریقا لار پیدا کړې ده. که استرالیا دا جام ګټینو دا به شپږم ځل وي چې د کرکټ نړیوال شورا د شلورونو سیالیو جامونه ګټي او سویلي افریقا بیا په لومړي ځل د خزو د شلوریز نړیوال جام پایلوبه ته لار پیدا کړې ده. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې ترسره شوه، کراچي کینګز لوبډله وکړه شول چې بلتان سلطان ته ماتې ورکړي. کراچي لوبډله د 113 منډو هدف ته کله او خو ملتان بیا 102 منډې وکړي. دغه راس په دویمه لوبه کې به چې څو شیبو کې به پیل شي، لاهور قلندرز بیا د پیښور زلمو پر وړاندې سیالي ترسره کوي. دغه دواړه لوبډله د پاکستان په کچا مخکخي او د ډیرو مینوالو لرونکي دي. د لاهور په لوبډله کې افغان لوبډل مشر راشد خان لوبيږي او د پیښور په لوبډله کې مجیب الرحمن او عظمت مرزه اخیستل شوی دي، خو لا هم د لوبي چانس نه دی ورکړل شوی. او د فوټبال د تیر شپې یو مهم خبر دا و چې کریستیانو رونالډو یو بیا د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې د ګولونو هټریک وکړ. هغه د دمک لوبډلې پر وړاندې 3 پرله پسې ګولونه وهل، خپل لوبډلې بریا ته ورسېد.
ډیر مننه بختیار ساحل صاحب. کور ودان
زار دلاد نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیا د کورشابات کلی اوسیدونکو. مونږ سره د موسسې کومک نه کوي. دوه کاله دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه ځایونو کې خلکو سره کومک نه کیږي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې مونږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوري نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسین، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړئ او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړئ.
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکاری له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست. خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio